درنو او عزت من اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا غاښنه راډیو خبرونه پای ته ورسیده. د ازادي راډیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شي. نن د پنځم به ورځ د 1499 یوم هجری المریس کال دی وګیا سن بولې د میاشتې شپږمه د 2020 میلادي کال د اگست له وبشتمه سره برابر ده. نوریاس نوری مودالوم لمړنۍ نیم ساعت خبري مجله خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. وبوري چې د افغانستان ولسمشرۍ مانی پر اړوندو بنسټونو غږ کړی چې د پروان سیلاب ځپلو ته ټول امکانات برابر کړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د مهمو خبرونو سر لیکونه. د پروان په مرکز چارو کار کې د سیلاب ځپلو د ژغورنې عملیات لا هم دوام لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د دو اختطاف شوو امریکایانو د موندنې او خوشي کېدو لپاره 15 میلیون ډالر جایزه اعلان کړه. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ځان د شپږم ځل لپاره هم ولسمشرۍ ته کاندید کړ. د پروان په مرکز چارو کار کې د سیلاب ځپلو د ژغورنې عملیات لا هم دوام لري. دغه سیلونه چې وړ مشپه راغلي وو له سلو ډېر کسان پکې مړه شوي او د 300 په شاوخوا کې نور ژوبل کړي دي. پرون د افغانستان د کابینې درې غړو دفاع، عامې روغتیا او پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزیرانو سیلاب ځپلې سیمې له نږدې وکتلې. ارګ دغو چارواکو ته هدایت ورکړی چې خپلې ټولې سرچینې د زیانمنو شوو کسانو د لاسنیوي لپاره سره راټولې کړي. چارواکو له ملي سوداګرو او مرسته کوونکو ماسو هم غوښتي چې د زیانمنو شو مرسته وکړي. وروسته به خپل خبریاله د سیمې د وروستي وضعیت په اړه نور معلومات واخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د دو یرغمل شوو امریکایانو د موندنې او خوشي کېدو لپاره جایزه اعلان کړه. د وزارت پرون وویل که هر چارې دغو کسانو ځای ځایګۍ معلوم کړل 15 میلیونه ډالر ورکوي. په دغو کسانو کې یو اووه کلن پاول اور بی دی چې په 2014 کال کې خوست ولایت کې د پاکستان پولې ته نږدې د کتاب د یوې څېړنې پر مهال لا درکه شو. د پاول میرمنې په 2018 میلادي کال کې ویلي وو خاوند یې هغه مهال لا درکه شو چې د حقاني شبکې له مشر سره د مرکې د تنظیمولو هڅه کوله. د بل تختول شوي امریکایي نوم پاور فریچس خودل شوی چې افغانستان کې د بیا رغونې په برخه کې له یوې لسیزې کار وروسته په 13 فبروري کې لا درکه شو. څرګنده نه ده چې دغه کسان به چیرې وي، خو طالبانو پخوا ویلي چې له دوی سره نشته. په ایران کې میشتو افغانانو ته د برېښنایي تذکرو او الکترونیکي پاسپورټونو د ویش لړۍ پیل شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له دې سره به افغانان په ایران کې خپلو حقونو او امتیازاتو ته ښه لاسرسی پیدا کړي. وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې له دې ګام سره به افغانان زده کړو، روغتیایي خدمتونو، بیمې، کار او نورو اړوندو چارو ته قانوني لاره پیدا کړي. د تذکرو او پاسپورټونو د ښه ویش لپاره پرون د افغانستان د بهرنیو او کډوالو چارو وزارتونو او احصایي ملي ادارې ترمنځ هوکړه هم لاسلیک شوه. خبرونه لازمي راډیو اوري. ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې څارونکو ته اجازه ورکړه چې د دې هېواد د اټومي فعالیتونو په دوه مشکوکو ځایونو کې پلټنې وکړي. دغه اعلان پرون چهارشنبه ایران ته د دغې ادارې د مشر رافایل ګروسي د سفر په پای کې د ایران او د دغې ادارې په ګډه اعلامیه کې وشو. د ګروسي او د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې د مشر علي اکبر صالحي لخوا په خبره شوې اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې ایران په خپله خوښه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې ته اجازه ورکوي چې دغو دو ځایونو ته لاسرسی ولري. خغلی صالحی په تهران کې خبر اعلان ته وویل
ما توافق کردیم که با توجه به درخواست آژانس برای بازرسی از
صالحی وویل غواړو چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي دغه همکاري پیاوړي کړو. په دې ډول به هغه هم ګړندۍ کړو او هم به وکولی شو چې هر څومره ژر چې کېدی شي یوې مرحلې ته ورسېږو چې بشپړه نتیجه ترلاسه کړو. د ګډې اعلامې له مخې د څارنې پر وخت موافقه شوې، خو نه ده څرګنده چې هغه به کله ترسره کېږي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ځان د شپږم ځل لپاره هم ولسمشرۍ ته کاندید کړ. په تاجکستان کې د صنفي اتحادیو فدراسیون پرون چهارشنبه د ښاغلي رحمان نوماندي رسمن اعلان کړه. ویل نوموړی د اکتوبر د 12 نیټې انتخاباتو ته درېږي. امام علي رحمان 68 کلن دی. له دې وړاندې شک کېده چې هغه به چې له 1992 کال راهیسې په واک کې دی ټاکنو کې ګډون ونه کړي. ګمانده و چې رحمان به خپل زوی رستم امام علي ته چې دا مهال د دوشنبه ښاروال دی انتخاباتو ته د درېدو زمینه برابره کړي. ټاکل شوی د خلق دیموکراتیک ګوند چې امام علي رحمان جوړ کړی تاسیس کړی او اوس په قدرت کې دی. راتلونکي اونۍ د رحمان کاندیداتوري اعلان کړي. تیر پنځه پړاو ټاکنې چې په ترڅ کې امام علي رحمان بریالی شوی لویدیځو څارونکو آزادي او عادلانه نه دي بللي. د بیلاروس په پلازمېنه مینسک کې پولیسو پرون د دې ښار له مرکزي د خپلواکۍ له میدان څخه د شاوخوا زرو اعتراض کوونکو د تیتو پاره کولو په ځپونکو عملیاتو کې لږ تر لږه شل مترزان ونیول. دا په مینسک کې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو په وړاندې پرله پسې د 13مې ورځې اعتراض و. اعتراض کوونکي د ولسمشر الکساندر لوکاشنکو د استعفا او د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو غوښتنه کوي. مظاهره کوونکو دغه نوې ځپنه داسې مهال ترسره کېږي چې ټاکل شوی نن د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په جرمني کې دوه ورځنۍ غونډه پیل کړې. په دې غونډه کې به د بیلاروس د رژیم په نږدې شلو چارواکو د بندیزونو پر لګولو بحث وشي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون د بیلاروس چارواکي له بشري حقونو او دیموکراتیکو اساسي اصولو څخه په جدي سرغړونه تورن کړل او زیاته کړه چې دغه سرغړونه به بې ځوابه پاتې نه شي. د یو بل خبر له مخې په بیلاروس کې د نوبل جایزې ګټونکي سویتلان الکسیویچ وایي داسې فکر کوي چې د دې هیواد سیاسي کړکیچ د نړۍ او روسیې په مرسته هواریدای شي. الکسیویچ په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د سرو لښکرو په اړه یو کتاب هم لیکلی په بیلاروس کې له پیژندل شوو څیرو څخه ده. نوموړي او لسګونو نورو پیژندل شوو څیرو په بیلاروس کې له لانجمنو انتخاباتو وروسته د مخالفانو د همغږۍ یوه شورا جوړه کړې ده. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. که غواړی دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې د افغانستان ولسمشرۍ معنی پر اړوندو بنسټونو غږ کړی چې د پروان سیلاب ځپلو ته ټول امکانات برابر کړي.
ډېر زیات مواد آماده د توزیع لپاره دي. صرف مونږ منتظر دي چې مونږ یو نهایي ارقام د متضررینو پیدا کړو، تثبیت کړو، تفکیک کړو.
په سیلابونو کې د خطرونو د کمیدو لپاره څه پکار دي؟
د او پیژندنې د ادارې ذخیرت باید نور هم لوړ شي ترڅو ښه دقیق ډول وکړی شي، هم په زماني لحاظ او یا هم همدارنګه په کومه سیمه کې دقیقا لږ نور هم دقیق کړي چې په دغه سیمه کې سیلاب رسېږي. چېرې دغه پرمختګونه وشي د سیلابونو په زیانونو کې تلفات راټیټېدای شي.
د افغانستان د جمهوري ریاست د پلټنې اداره وایي د کورونا وایروس سره د مبارزې په بودیجه کې د پراخه فساد موجودیت له امله د افغانستان د حکومت څلور څلوېښت پخواني او اوسني چارواکي لوی څارنوالۍ ته د پلټنو په هدف معرفي کړي دي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې ایران منلې د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې ته به د دو مشکوکو اټومي تاسیساتو څخه د لیدو اجازه ورکړي. د خپرونې په وروستۍ برخه کې د ازادي راډیو د پروګرامونو د ژوند رنگونو لړۍ یو نوې برخه ته خبره کو. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه او واضح اوریدل شي. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ پر اړوندو بنسټونو غږ کړی چې د پروان سیلاب ځپلو ته ټول امکانات ور ورسوي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل دوی له یوې خوا د ژغورنې په عملیاتو بوخت دي او بل پلو ته سلګونه زیانمن شوو سره اړینې مرستې کړي. پر پروان سربېره د افغانستان ګڼ شمېر نورو ولایتونو کې هم سیلابونه راغلي چې خلکو ته د سر و مال زیان اړولی دی. په دې اړه به لومړی د اسدالله لودین د راپور ته غوږ شو او وروسته به د پروان په مرکز چارکارو کې له خپل خبریار سره وغږیږو.
د پروان سلګونه کورنۍ چې سیلاب ځپلي او یا یې هم له دې ویرې کډه بار کړې د دولت او خصوصي بنسټونو لاسنیوي ته په تمه دي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی وایي پروان کې د وړمې شپې سیل د مالي او ځاني زیان وروستۍ شمېرې لا هم نه دي معلومې. خاغلی جیلانی ازادي راډیو ته وویل پرون چهارشنبه د بیړنۍ خوراکي او نور مرستو کاروان له کابل ور رسیدلی او دا توکي په اړمنو خلکو ویشل شوی دی.
د مرکز څخه هم غذایی غیر غذایی مواد راغلي، همدارنګه همکار او موسسات او ټولون سره همغږي صورت موندلې ده او د هغوی دخوا مرستې پیل کیږي. زموږ د ادرس چې مرسته شوې ده د 15,000 کورنۍ دپاره د پروان ولایت دپاره څه هم پخوا نه ټاکل شوي وو چې په دې کې 4 قلمه مواد دي او د 1500 کورنۍ دپاره غیر غذایی مواد خیمه کمپل او نور د اشپزخانی وسایل دا شیان دي چې هغه هم زمونږ د ادارې دخوا همغږي شوي دي. ډېر زیات مواد آماده د توزیع لپاره دي، صرف مونږ منتظر دي ته یو چې مونږ یو نهایي ارقام د منتظرینو پیدا کړو، تثبیت کړو، تفکیک کړو.
ښاغلی جیلانی وایي ټپیان د پروان او کابل روغتونونو کې بستر شوي او عام روغتیا وزارت د اړینو دارو درملو مرسته ورسره کړې. نوموړی وایي د سلګونه زیانمنو شوو او بې ځایه شوو د سرپنا لپاره د پروان ښوونځي او د ځینو سوداګرو لوړپوړې ودانۍ ځانګړې شوي. پر پروان سربیره نه نورو ولایتونو کابل، لوګر، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، پنشیر، کاپیسا او میدان وردګو کې هم سیلابونو د سر او مال زیان اړولی. د چارو یو شمیر کتونکي بې پلانه کورونه او د هوا پیژندنې د کره معلوماتي سیستم کمزوري هغه عوامل یادوي چې له مخې سیلابونه ډېر زیان اړوي. د پولیټکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت استاد عاصم مایار چې دا مهال همدې برخه کې د جرمني له یو پوهنتون نه دکترا اخلي، ازادي راډیو ته وویل
له دغه ډول پیښو څخه زده کړه وکړو. د اوسم چې کوم اوسیدونکي دلته متضرره شوي دي، دوی باید په همدغه ځای کې بیرته خپل کورونه ونه رغوي، ځکه دا حتماً په راتلونکي کې بیا ته خطر لاندې ده. او نو په داسې ځایونو کې باید د کورونو د جوړولو څخه جدن مخنیوی وشي. همدارنګه چارواکي هم باید دته جدي پاملرنه وکړي. البته دغه د هوا پیژندنې د ادارې ظرفیت باید نور هم لوړ شي تر څو په ښه دخیسته ول وکړی شي، هم په زمانی لحاظ، یعنې د شپې په دغومره بجو سیلاب راځي یا د ورځې په دغومره راځي، او یا هم همدارنګه په کومه سیمه کې دقیقا لږ نور هم دقیق کړي چې په دغه سیمه کې سیلاب راسي. چېرې دغه پرمختګونه وشي د سیلابونو په زیانونو کې تلفات راټیټېدای شي.
په افغانستان کې تر ډېره سملاسي سیلابونه هغه هم د شپې له مخې ډېر زیان اړوي چې وړاندوینه یې هم ستونزمنه ده. اړوند ادارې یوازې له زیانمنو شوو سره د لنډمهالو مرستو ټټر وهي، خو د سیلاونو د نقشو عملي کولو او د دغو پیښو د زیانونو مخنیوي ته بنسټیز کار لا نه دی شوی.
له پروانه دی ازادي راډیو خبریال احمد حنایش هم همدا شیبه را سره وصل شوی دی. حنایش صاحب، خبرونه ته ښه راغله، سهار مو په خیر. د سیمې د وضعیت په اړه که راته ووایي چې وروستي هڅو یې تر اوسه پورې څومره نتیجه ورکړې؟ د تلفاتو په اړه که اوریدونکو ته ووایي چې آیا شمیر زیات شوی؟
زیان سلام وړاندې کوم. بله، عملیات تر اوسه هم را روان دي، خو مګر باران دی عملیات لږ په ستونزه مخامخ کړی دی. څلور کسان، څلور جسد نورو تازه پیدا شوي ده چې د تلفاتو په شمېره زیات کړی ده، او اوس عملیات لږ بتی مخته ځي په دې خاطر چې باران ډېر واوریږي او شدت لري. او په پروان ولایت کې یو امنیتي پیښه هم تازه رامنځته شوې ده چې 15 تنه کسان وژل شوي دي او څلور کسان زخمیان دي. یو پوسته په سیاد کې، په سیاد منطقه کې یو مرزي د کاپیسا او پروان یو ساحه مرزي ساحه دی، هلته نښته شوې ده. یو د اردو ملي سرتیری وژل شوی ده او څلور افغانستاني کسان چې رکشا پریکشا کې ناستو هغه یې وژل شوی ده، او څلور کسان د هغوی د ملکی افراد زخمیان دي.
هنایش صاحب، د تلفاتو په اړه دقیق شمیر نشته، د مړو شوو شمیر له سلو زیات ښودل کیږي، تر اوسه پورې دقیق شمیر څومره دی او څومره کسان لا درک دي؟
د دوه سرچینې مونږ هلته لرو. یو هغه روغتونونه دی چې هغوی سل نه کم وایي، خو د حوادثو وزارت، د رسیدګي حوادثو وزارت هغوی د سل نه زیات وایي. اوس څلور جسد تازه پیدا شوی ده چې ارقام یو فکس یا دقیق رقم تر اوسه نشته. په دې خاطر هم چې اوس هم څلور جسد تازه پیدا شوی ده، په دې خاطر هغه په یو ځای کې دا رقم هغه نه دی توقف کړی نه ده.
هغوی چې لا درک دي، آیا شمیر معلوم دی؟
هغه هم بیا اوس معلومیږي. د مونږ سره، مونږ د چارواکو سره چې په ارتباط یو، هغوی وایي نن ورځ باید د سروې، د هغوی سروې تر اوسه خلاص شوې نه ده، او هغوی د هغوی اولویت کار دا و چې هغه کسان چې در واوره لاندې د ګلو او باران د نه خطر لاندې دی هغه ته باید وسورل شي او اوس هم هغه سروې کړی دی چې بیا معلومیږي موږ سره شریک کوي تازه وایي چې شریک کوم څومره هغه دی څومره کسان رله درک دی چې هغه هم د مرستې شمیره شرط شامل شي.
زمان شو سره د مرستو بهیر پیل شوی دی، مرستې څنګه رسیږي په زمان شو ته؟ لازمي
خو نشته، نارضایتي شته، خو مګر د عملیات ځواکونه وایي هغوی د خپل هڅه را چالان کړې ده، شدت لري او امکانات هم دومره چې امکانات لري هغوی د خپل هڅه به لاس نه واخلي.
بله احمد هنایش، له تاسو نه مننه. له پروانه د ازادي راډیو خبریالو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د جمهور رئیس د پلټنې اداره وایي د کورونا وایرس سره د مبارزې په بودیجه کې د پراخه فساد د موجودیت له امله د افغانستان د حکومت څلور څلوېښت پخواني او اوسني چارواکي لوی څارنوالۍ ته د پلټنو په هدف معرفي کړي دي. د ادارې پرون په کابل کې د یوې خبري کنفرانس پر مهال وویل په څلورو ولایتونو کې د دوی څېړنو موندلې چې ښیي د کورونا په بودیجه کې لسګونه میلیونه افغانۍ فساد شوی دی. اکرام الله اکرام نور جزئیات اوروي.
له کرونا سره د مبارزې په بودیجه کې د پراخه مالی فساد په اړه راپورونه د جمهور ریاست د پلټنې عالی اداروایي د دوی څېړنې چې په څلورو ولایتونو بدخشان، نورستان، میدان وردګ او هرات کې ترسره کړي ښیي چې په کرونا بودیجه کې لسګونه میلیون افغانۍ حیف ومل شوې دي. د دې ادارې مشر غزال حارس د چهارشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې تر ډېره ستونزه د اجناسو د نرخونو په لوړوالي کې وه. هغلی حارس وویل د بیلګې په ډول په هرات کې د سیټي سکان یو ماشین په دیرش میلیون افغانۍ واخیستل شوی، په داسې حال کې چې د دغه ماشین بیا په عام بازار کې یولس اشاریه نه میلیون افغانۍ کېږي.
زموږ موندنې ښیي چې د بازار له تخمینی بیې نه په لوړه بیه مواد تیرل شوي. په ټولو ولایتونو کې دا ستونزه موجوده وه. د بازار له تخمینی بیې په لوړه بیه سودا شوې ده. مثلا په هرات ولایت کې شپږ قلمه جنس د بازار له تخمینی بیې نولس میلیونه افغانۍ په لوړې بیې اخیستل شوي.
د دې ادارې مشر دغه راز د نورستان ولایت بیلګه وړاندې کړه. ویل چې په دې ولایت کې نه څلوېښت قلم اجناس چې په دیارلس میلیونه افغانۍ واخیستل شوي، په داسې حال کې چې یوازې دولس قلم اجناس د بازار له نرخه څلور اشاریه پنځه میلیونه افغانۍ په لوړ قیمت اخیستل شوي دي. هغلی حارث دا هم وویل چې په یادو ولایتونو کې ځینې غیر اړین توکي اخیستل شوي چې تر دې دمه ترې هیڅ ډول ګټه نه ده اخیستل شوې. نوموړی که څه هم د شوي فساد دقیقه کچه وړاندې نه کړه، خو ویل چې په دې اړه یې ټول اسناد لوی څارنوالۍ ته استولي دي. د پلټنې عالي ادارې د مسؤلینو په وینا چې د فساد د قضیې په تړاو یې څلور څلوېښت لوړپوړي او ټیټپوړي دولتي مامورین لوی څارنوالۍ ته د نورو پلټنو په موخه معرفي کړي دي. د دغې ادارې ویاند فیروز بشری ازادي راډیو ته وویل چې په یادو څلور څلوېښت کسانو کې د عامې روغتیا مخکینی وزیر فیروز الدین فیروز په ګډون د همدې وزارت څلور مرستیال وزیران، څلور والیان او پاتې نورې مالی او اداري رئیسان او د تدارکاتو د کمیټې غړي شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کرونا وایرس پر مهال د بودیجو د حیف ومل کېدو په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د پلټنې دغه ادارې ته دنده وسپارله چې د کرونا په برخه کې د ټولو مسؤولو ادارو چارواکو د لګښتونو پلټنې وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ د اداري فساد په برخه کې د حکومت دا اقدامات د پوښتنې وړ بولي. د دې بنسټ رئیس اکرام افضلی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د کرونا په بودیجه کې فساد جوته خبره ده او په دې کې شک نشته چې لوی فسادونه به ترسره شوي وي، ځکه چې د فساد زمینه مساعده ده او د افغانستان حکومت سره د دې چې موږ څو وارې دوی نه غوښتل چې اطلاعات باید په دې برخه کې په وخت باندې شریک کړي، اما د دې کار په نه کولو سره د فساد لپاره یې زمینه سازي وکړه. اوس د بررسي اداره چې د ارګ برخه ده کومې پلټنې چې ترسره کړي داسې ښایي چې دا پلټنې نامکمل وي او ډېرې سطحي وي او د بازرس اداره متاسفانه نه قانون لري او نه هم دا ظرفیت لري چې داسې پلټنې ترسره کړي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تورنو شوي والیانو او لوی څارنوالي نظر هم ولرو خو ونه توانېدو. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیايي خدمتونو مرستیال وحید مجرو چې نوم یې څارنوالۍ ته د معرفي شویو کسانو په لیست کې شته، ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې د سیاسي توطیو قرباني شوی دی. د عامې روغتیا مخکینی وزیر فیروز الدین فیروز هم پر د لګېدلي تورونه سیاسي بللي دي. د جمهور ریاست د پلاتنې ادارې د چهارشنبې د ورځې په خبری کانفرنس کې د هغه مصنوعي تنفسي دستګاو په اړه چې وړاندې پاکستان ته د قاچاق راپورونه خپاره شوي وو هم خپلې موندنې شریکې کړې. د دې ادارې مشر غزال حارس وویل د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په افغانستان کې د مصنوعي تنفس 315 الی موجودې وي چې له دې شمېر 70 الی د نړیوالې ټولنې او خلکو لخوا مرسته شوي دي. خو هغه وویل چې د دوی پلاتنې ښایي چې هیڅ یواله کوم هیواد په ځانګړي ډول پاکستان ته نه ده قاچاق شوی. د افغانستان په روغتیايي سکتور کې د پلټنې وروسته له هغې پیل شو چې په دې هیواد کې د کورونا د اوج پر مهال د پراخ مالي فساد او د مصنوعي تنفس آلو د قاچاق راپورونه خپاره شول.
له کورونا وایرس سره د مبارزې په بودیجه کې د فساد په باب مو واورېدل. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه بیا وایي کورونا وایرس په دې هیواد کې خصوصي سکتور ته څه د پاسه 2 میلیارد ډالر زیان اړولی. د دې خونې وروستۍ سروې ښیي چې افغانستان کې د کاروبار وضعیت مخ په ځوړند روان دی او حکومت هم سوداګرو ته د دوی په وینا د مرستې په هدف لاس نه دی ورکړی. ډیوه نادری نور حال اوروي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د 2020 کال د دوهمې روبي سروې ښیي چې دغه هیواد کې د کرونا وایروس د خپرېدو له امله خصوصي سکتور ته څه د پاسه 2 میلیارد ډالر زیان رسیدلی دی. د دې خونی د عملیاتي پلاوي مشر سید زمان هاشمی د چهارشنبې په ورځ د سوداګرۍ خونی د تازه سروې پر بنسټ وویل د کرونا وایروس له امله افغانستان کې د سوداګرۍ وضعیت مخ په ځوړند روان دی.
د افغانستان د پولو بندېدو د کارموندنې او استخدام د کچې ټیټوالی او د بېوزلۍ کچې لوړېدل دې ته په کتلو موږ په تخمینی ډول ویلی سو چې خصوصي سکتور په ځانګړي توګه کوچنیو سوداګرو ته 2 میلیارد ډالر زیان رسیدلی او ډېری له سوداګریزو فعالیتونو وتلي دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی سروې ښیي چې افغانستان کې د سوداګرۍ وضعیت منفي 14 ته رسیدلی چې د بلخ او هرات ولایتونه په لوړه کچه ترې زیانمن شوي دي. دا سروې د افغانستان په 14 ولایتونو کې دغه خونی د کارکونکو د ارزونې پر بنسټ شوې ده. په ورته وخت کې د دې خونی مسؤلان وایي افغان حکومت د قرنطین په موده کې د سوداګرۍ برخې سره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې او نه یې هم افغانستان کې د کرونا وایروس د خپرېدو په وړاندې چمتووالی درلود. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت بیا د سوداګرۍ خونی د دې خبرو په غبرګون کې وایي افغانستان کې د کرونا وایروس له امله روان کال د سوداګرۍ کچه 28% کمه شوې چې د نورو هیوادونو په پرتله ډېره کمه ده. د سوداګرۍ او صنعت وزارت د اطلاعاتو روابطو مسؤل جواد دبیر ازادي راډیو سره خبرو کې وویل افغان حکومت د افغان سوداګرۍ ته پرمختګ لپاره له ټولو شته امکاناتو ګټه پورته کړې ده.
وزارت صنعت او تجارت
سوداګرۍ او صنعت وزارت ورسته لدی چې متوجه شو چې د کرونا وایروس به اوږدمهاله وي د بندرونو د خلاصولو په اړه کار وکړ او د افغانستان صادراتو او وارداتو د پیل لپاره بندرونه پرانستل. د همدې اقداماتو په عملي کولو سره موږ د ډیر زیان مخه ونیوله. ولایتونو کې مو کارخانه پرانستې.
د ښاغلي دبیر په وینا حکومت اوس هم په دې کار کوي چې د افغان سوداګرو په وړاندې د ترانزیت او د کرونا وایروس له امله رامنځته شوي بندیزونه له منځه یوسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران ومنله چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته به د 2 مشکوک اټومي تاسیسات د لیدو اجازه ورکړي. دغه ادارې له ډېره وخته غوښتل چې د ایران دغه ځایونه وپلټي خو ایران د دې کار مخه نیولې وه. نور حال د اسدالله الدین په راپور کې
ایران هوکړه وکړه چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې پلټون کې د دوی 2 سایټونه چې د اټومي فعالیتونو ګمان پرې کیږي وپلټي. دغه خبر د چهارشمې په ورځ د ایران او د اټومي انرژي نړیوال ادارې لخوا داسې مهال ورکول شو چې د دغه ادارې مشر رافایل ګروسی له ایراني چارواکو سره په لیدو کتو بوختو. پا په یو ګډه خبر پانه کې چې د خاغلی ګروسی او د ایران د اټومي انرژي د مشر علي اکبر صالحی لخوا ورکړل شوی راغلی. ایران په دو طالبانه ډول غواړي چې د اټومي انرژي نړیواله اداره د دوی دغه سایټونه وارزوي. د ایران د اټومي انرژي دغه سایټونه په اصفهان او تهران ښارونو کې دي. په خبر پانه کې راغلی چې دغه پلټنه یا تفتیش نیټه مشخصه شوې، خو نه دی ویل شوی چې څه وخت دا کار کیږي. گروسی اتم میاشتې وړاندې د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې مشر شو او له هغه راهیسې دا ایران ته د نوموړي لومړنی سفر دی. نوموړي ایران ته په خپل دې سفر کې له ولسمشر حسن روحاني، بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د ایران د اټومي انرژۍ له مشر علي اکبر صالحی سره لیدکاته وکړل. له دې وړاندې ایران د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې ته اجازه نه ورکوله چې دا سایټونه وپلټي، او همدې چارې د تهران او دغه ادارې چې مرکز یې په ویانا کې دی اړیکې خراب کړي وو. د اټومي انرژي نړیواله ادارې تیر جون میاشت کې ویلي وو شپږ میاشتې کېږي چې تهران دغه سایټونو ته د لاسرسي اجازه نه ورکوي، او نږدې کال کېږي چې ایران د دغه ادارې پوښتنو ته ځواب نه وایي. ایران هغه مهال استدلال کاوه چې د اټومي انرژي نړیواله ادارې لخوا د دغه سایټونو تفتیش کوم قانوني بنسټ نه لري. د ایران او اټومي انرژي نړیواله ادارې ترمنځ نوې هوکړه داسې مهال کیږي چې امریکا تیره اونۍ د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې پر ایران بیرته هغه بندیزونه ولګوي چې د 2015 کال اټومي تړون له مخې لرې شوي وو. امریکا 2013 کال کې د ایران او شپږو نړیوالو قدرتونو له دې تړونه ووتله او پر ایران بیا بندیزونه ولګول. امریکا په دې وروستیو کې امنیت شورا ته دا وړاندیز هم وکړ چې پر ایران د وسلو بندیز چې په اکتوبر میاشت کې پای ته رسیږي بیا وغځوي، خو دغه طرحه د امنیت شورا لخوا په اکثریت رایو رد شوه.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د پروان په مرکز چارې کار کې د سیلاب ځپلو د ژغورنې عملیات لا هم دوام لري. لسمې د ازادي راډیو خبریال مخکې وویل چې څلور نور جسدونه هم له خټو لاندې راایستل شوي دي. تر اوسه د مړو شوو کسانو دقیق شمیر نه دی معلوم. د روغتون چارواکي د مړو شوو کسانو شمیر له سلو کم او د بیړنیو چارواکي تر سلو ډیر بولي. دغه راز سلګونه کسان هم ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د دوی یرغمل شوو امریکایانو د موندنې او خوشي کېدو لپاره 15 میلیون ډالر جایزه اعلان کړه. یو امریکایي په 2014 کال کې په خوست ولایت کې لادرکه شوی او بل هم د روان کال په فبروري میاشت کې. په ایران کې میشتو افغانانو ته د برېښنایي تذکرو او الکترونیکي پاسپورټونو د ویش لړۍ پیل شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي له دې سره به افغانان په ایران کې خپلو حقونو او امتیازاتو ته خلاص رسی ولري. ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې څارونکو ته اجازه ورکړه چې د دې هېواد د اټومي فعالیتونو په دوه مشکو ځایونو کې پلټنې وکړي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ځان د شپږم ځل لپاره هم د ولسمشرۍ ته کاندید کړ. او په بیلاروس کې د نوبل جایزې ګټونکي سویتلان الکسیویچ وایي داسې فکر کوي چې د دې هېواد سیاسي کړکېچ د نړۍ او روسیې په مرسته هواریدلی شي.
د ژوند رنګونه
هغه وخت کې چې نورستان خاص ارتباطات یې خارونو سره نو نورستان د خودکفا یو ځای غوندي وو چې دوی به خپل د مالونو د وړۍ څخه به پټو ځان ته کالي جوړو پکول به جوړو چې دا پکول د نورستان د منطقې یو فرهنګ وو. دا وړینی کالي بالاپوشونو پورې جامپرونو پورې او بل دا چې دوی منی وخت کې د غرونو به دا مالونه کته کوو کور کې کله دا کوچ به ویلې کوو بیا به د دوی نږدې د وارثان چې به څوک وو غوړیو سره به ډوډۍ ورته ورکوو.
تاسو ویلې چې دوی کوچ ډېر خوړل واز د شیانې
بد نه پی باندې لگید ځکه چې هلته هوا پاک هلته لوګی نشته هلته ګرد نشته هلته شفاف دی. د نورستان نوم مخکې د بیلورستان په نامه یادېده. دا نورستان منطقه
اوس څنګه ده که هموغومره زیړ غوړي تاسو یو خوري وازده وخورئ؟
اوس هم همدا زیړ غوړي نورستان کې اوس هم رواج دی. اوس یې هم خلک خوري. دوی ګشت ګذر په غرونو کې کوي. اوس هم سالم جوړ دومره چې فرده مونږ یې دلته احساسوو. مونږ د نورستان یو چې دلته فردن بعضې شیان په مونږ ډېر بد لګېږي ټول مریضان یو هلته چې مونږ خپل همسن خلک ګورو جوړ تیار خلک دي هیڅ کوم شی تاثیر نه کوي. نام خدا هلته هوا چون ښه ده.
ته خپله چې اوس مثلا وازده وخوري چې دلته په کابل کې کنه څومره بد تاثیر در باندې کوي؟
زه خو وازده لاسه کوي چې دا د نواتي غوړي نشم خوړلی. دا په دې خاطر چې ما ته تکلیف پیدا کړی دی بېخي غوړ نه پاتې زیاتر خوراک می جواره ده چارمغز خورم دوین و غلواله را تا پیدا شوه ده
معمولا خوراک دیر سپور شایندی
نو دستی شایندی چه یعنی وچی و داغ غل سچی جذب کی خلاص
داو ده ژوند رنگونه په همدې سره د خبری مجله هم پای ته ورسیده. له ازادي راډیو سره اوسی بل خبری مجله زما همکار فرشته نگاه مخته وړي. فرشته جان خیر اغلاست.
سلام نوری صاحب، خسته نباشین و صبحتان بخیر.